د ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو سلام وړاندې کوم. زه احمد تکلیم د ازادۍ راډیو د یوې بلې او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره ستاسو په خدمت کې. د دې خبرونه په راپورونو کې مو د کابل د نننې چاودنې په اړه لورستي حال خبرو او هم در ځواب اوري چې د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز دابنز د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او هم در ځواب د افغانستان پر امنیتي خبري ورسره کړي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونه په دوهم نیمایي کې 219 پروګرامونه خبرو. خو لمړی خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند د خواجه بغراس می چاودنه کې څلور بهرانیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تصفیې عملیات پر مهال 11 وسلوال مخالفین وژل شوي، شپږ ټپیان او اته نور نیول شوي دي. او د اسرایلو پوځ وایي د غزې د ترانګې په عملیاتو کې د یوې بلې خونړۍ ورځې په ترڅ کې اووه نور سرتیري وژل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند د خواجه بغراس سیمې چاودنه کې څلور بهرانیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ وایاند حشمت الله ستانګزي ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار شپږ نیم بجې د قصبې اړوند د خواجه بغراس سیمه کې د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ادارې ته څیرمه د بهرنۍ ځواکونو په یوه بیس کې ایستوي.
در درست در موقعیت که معینیت مبارزه با مواد مخدر و بعض ادارات دولتی و غیر دولتی هم موجود هست، کمپ نیروهای خارجی یا پایگاه نیروهای خارجی است به نام گتنف که داخل از این کمپ یک انفجار صورت میگیره که در نتیجه طبق راپورهای ابتدایی ما نزدیک به 10 تن در این رویداد کشته و زخمی میشن که تمامیش گارده امنیتی از این کمپ بوده.
ستانګزی ویل چې تر دا مهاله د پیښې څرنګوالی څرګند نه دی، خو ویل چې پاړې د دوی څېړنې روانې دي. د پیښې پړه وسلوال طالبانو په غاړه اخیسته او ولیدي چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر بهرنیان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د حمله په داسې حال کې کیږي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې خپل بریدونه تزور کړي او تیر پنځشنبه هم د کابل پر هوایي ډګر وسلوال برید تر سره کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تصفیه عملیات پر مهال 11 وسلوال مخالفین وژل شوي او شپاړس ټپیان او اته نور نیول شوي دي. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه عملیات په کابل، لوګر، زابل، بادغیس، اروزګان، هلمند او کندهار ولایتونو کې ترسره شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال د وسلوال مخالفین لخوا 15 حال کې شخصي ماینونه خونسه او لمانځه اتلي دي. وزارت وایي چې د دغه عملیات پر مهال د ملي د درې سرتیری د سړک غاړې منچاودنې پر مهال وژل شوی دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز دابنز تیر ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د نظامی او سیاسي چارواکو سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي په دغه لیدنه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د پولیسو عملیاتو او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وسوې. پاکستانی چارواکو له دې لیدنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ټول وسلوالو ډلو ته په یوه سترګه کتل کېږي. د دوی په خبره د عملیات به د وروستي تروریست تر ختمېدو پورې ادامه ولري. او د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې ځینې بهرنۍ اثار د افغاني پولیس د افغاني اثار سره په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ 500 افغاني او یاپله، یو اروپایي یورو شپږ اوی افغاني اتی اپله، یو انګلیسي پوند شپږ نوی افغاني څلوي شپله، یو سعودي ریال 15 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني شل پله او زر پاکستانی کلدارې 1500 اوی افغاني. بیا هم شرغل است. د اسرایل پوځ وای د غزې د ترانګ په عملیاتو کې د وی بلی خنړی ورځي پترس کې اوه سرتیر وژل شوی دی. د اسرایل پوځ په وی خبر پانه کې ویلي چې وطن سرتیر د حماس له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوی. ل دې سره روانه جګړه کې د وژل سو اسرایلی سرتیرو او اسرایلی ملکانو شمیره اوه وشته لوړسوه. راپورونه وایي چې په جګړه کې فلسطینیان ته هم درنه مرګ ژوبلا وشته او لسګونه کسان وژل شوی. په دې په دې کې هغه څلور کسان هم شامل دي چې پر یو روغتون د بمباری په ترڅ کې وژل شول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې د دوه اونۍ په شخړو کې 1500 فلسطینیان چې اکثر یې د ښځو او ماشومان په ګډون ملکیان دي وژل شوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکي مون چې د اوربان د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې مصر ته رسېدلی، له ټولو اړخونو غوښتي چې له شرط پرته تشدد بند کړي او خبرو ته کښېني. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې سیمې ته رسېدلی هڅه کوي څو د یوه اوربان د ټینګولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو وخت له هغه پریکړې تصویب کړ چې د اوکرين په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه وشتل پکې غندل سوي. په پریکړې کې همدار ځوښتنه سوي چې وسلوالې ډلې دي خسرونو ته د الوتکه د نسکوري دوه سیمې ته د ورتګ مسؤل امن او بې محدودیت امکانات برابر کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ چې هواد د دې پریکړې طرح وړاندې کړې داسې ویل:
It demands that safe, secure.
دا وای فرښلیک د الوتکې د نسکورېدو ځای ته د مسؤل امن بشپړه او بې محدودیت لاسرسي غوښتنه کوي. څو د چړون لپاره مسؤل چارواکي وکولای شي خپل کار تر سره کړي. د غندنی وړ خبر ده چې دا کار تر اوسه نه دی سوی. دا د پیښې قربانیان او د هغوی کورنۍ ته سپکاوی دی. ټول هیوادونه وسلوالې ډلې او هر هیو واد باید له دې چړون سره مرسته وکړي. له بلې خوا د ملیزیا صدر اعظم نجیب رزاق پرون ویل چې روس په لو بیتون پال په دې سلاسي وی چې د نسکورسي ویلوته کې دواړه تور بکسونه ملیزیا څېړونکو ته چې د محل په اوکرين کې دی وسپاره. رزاق پرون خبر اعلان تول د روس په لو بیتون پالو یغن لمشر الکساندر بوردنی سره د سوي توافق د ویبرخه په توګه نړیوالو څارونکو ته په هغه سیمه کې د خوندې څېړونکو اجازه ورکول کیږي چې ملیزیا الوتکه پکې نسکوره سوي ده. د پیښې د قربانیانو جسدونه هم د اورګاډي په وسیله د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف شهر ته سول سوي، حالته چې هالنډي چارواکو ته به وسپارل سي او بیا به هالنډ ته ولېږل سي. اوکرين چارواکي وايي د الوتکې د نسکورېدو له سیمې څخه د 202 اتیا قربانیانو مړی مدل سوي دي. ګومان کیږي چې د دې الوتکې ټولې 298 بسپارلې به مړې سوي وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وايي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین مسولیت لري چې د اوکرين په ختیځ کې روس په لو بیتل غشتن کې له هغو نړیوالو څېړونکو سره همکاري ته چمتو کړي چې په سیمه کې د نسکوري سوي مالیزیا الوتکې په اړه تحقیقات کوي.
Unfortunately, the Russian-backed separatists who control the area continue.
دوی وايي لبا د مرغه هغه بیت الغشتن کې چې روسي ملاتړ کوي او پرسي مکنټرول لري د سیړونو مخنی ولیده. دوی بیا د سیمې ته د نړیوالو چړونکو د بشپړ لاسرسي مخنی سي. کله چې سیړونکو سیمې ته ورځي دوی هوایي ډزې کوي. بیت الغشتن کې د پیښ لسمې شواهد به ځای کوي. دا ټول پښتنه راپورته کوي چې دوی د چشې پر لټل پټول غواړي. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه چې یاغیان او روسیا د پیښې د څېړونکو د خوندیتوب مسولیت لري، په دې اړه ورسته مسولیت لري. دا و کورنی او بهرنی خبرونه لملتیامو مننه.
زمون کاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولش پګنوي پټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په راپورونو کې د کابل په خواجه بغراسیمه کې د نن سهارنې 14 وروستي حال بدر کړو. بیا به ووري چې پاکستانی چارواکو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې عملیات هم د افغان او هم د پاکستانی وسلوالو ډلو پر ضد کوي. د کونړ چارواکي د پاکستان پاوځ په سرحدي سرغړونو تورنوي او په یو تحلیلي راپور کې به ووري چې آیا د افغانستان د راتلونکو لپاره صدارتي کریاستي نظام غوړه دی.
هغه شرایط چې یو پارلمانی نظام ته ضرور دی اوس په افغانستان کې خوندی نه دی.
په نظامونو کې نقص نشته، د تطبیق په حالت کې نقص راځي که هغوی زموږ نقصان دی.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له خاص پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او د دوه تیر سره اوسئ. د کابل په خواجه بغراسیمه کې نن سهار د نړیوالو ځواکونو یو مرکز ته نږدې 14 وشوه. د چارواکو په وینا د 14 مرګ ژوبل هم اړولې چې اکثریت قربانیان د افغان چارواکو په وینا بهرنیان دي. د دې 14 په اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین همدا شی بعد د پیښې په ځای کې دی او له هغه ځایه معلومات راکوي. سین صاحب، روسي معلومات د تلفاتو په اړه څه دي او د پیښې د عواملو په اړه؟
بل تکلیف بلکه مخکې چې تاسې ویلې دغه پیښه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د بهرنیو ځواکونو په یو کمپ کې شوې ده. دننه دې کمپ سره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت هم نږدې پروت دی. په سیمه امنیتي ځواکونه محاصره کړې ده. بهرنیان داخل دي او سیمه دوی محاصره کړي. څوک نه پرېږدي چې دننه ورشي. ګڼ شمېر ژورنالیستان هم سیمې ته راغلي او منتظر دي چې کوم امنیتي چارواکی راشي او د پېښې په هکله معلومات ورکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د دې معینیت مرستیال مهدي کاذبي څو شېبې مخکې خبریالانو ته وویل چې دا پېښه د یو موټرسایکل په ذریعه ترسره شوې چې یو کس ته سپور و او د بهرنیو ځواکونو د کمپ ته اوله دروازې نه تېر شوی او په دویمه دروازه کې چې هلته چک او کنټرول لږ ذره زیات وي هلته مواد چولي دي. او په پېښه کې 4 بهرني ساتونکي وژل شوي او 2 ټپیان دي.
سین صاحب د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې ادعا وکړه چې دا یو ځان وژونکې حمله وه چې د دوی د یو غړي لخوانه د طالبانو د یو غړي لخوانه په مرکز کې یا په بیس کې دننه ترسره شوې ده. افغان چارواکي هم دا مني چې دا حمله وسلوالو طالبانو کړې که کومه بله ډله یې په دې تور نه کړې.
افغان چارواکو دا وویل چې د ځانوژونکي هویت تر اوسه معلوم نه دی چې دا څوک و. خو د پولیسو له لباس نه یې استفاده کړې او دغه کمپ ته ورننوتې.
او د تلفاتو وروستي معلومات څه دي سین صاحب؟ امنیتی چارواکی دغه امنیتی چارواکی چې تاسو په سیمه کې خبرې ورسره کړې دي څه وایي چې تلفات د مړیو او د ټپیانو شمیر څومره دی؟
امنیتی چارواکو تر اوسه موږ سره خبرې نه دي کړې. خو د دې وزارت د مخدره موادو د معینیت مرستیال دا خبرې وکړې او دوی وویل چې دا زما لومړی معلومات دي او زه چې کله معلومات تکمیل کوم بیا به خبریالانو سره شریک کړم. بلې
له دې نه مخکې د کابل د امنی قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي همدې خپرونه کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې 4 کسه چې په دې پیښه کې وژل شوي دا بهرنیان دي. په دې برسیره د تلفاتو په اړه دا چې د تلفاتو د هویت په اړه بیا هم چارواکي غلي دي او څه نه وایي؟
بله تر اوسه څه نه وایي. خو عیني شاهدان وایي چې دا پېښه ډېر د وخته شوې وه او کله چې انفجار کېدو دروازې وتړل شوې کم او هلیکوپټرې راغلي په کم کې کېناستې او زخمیان وو او که مړي وو نو د دې ځانه بیې پورته کړي. خو په سړک نه دي تېر شوي چې چا لیدلي وي چې څو کسان مړي دي او څو زخمیان.
بله ډېره زیاته مننه. خان محمد سین د ازادۍ راډیو خبریال په کابل کې و چې د کابل په خواجه بغره سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په یو مرکز کې د نن سهارنۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. د دې پیښې جزئیات لکه څنګه چې زما همکار خان محمد سین وویل تر اوسه پورې ډېر روښانه نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په دې اړه په معلوماتو یا تر اوسه پورې په کافي اندازه خبرتیا نه لري او یا دا چې ځکه چې د سیمه د نړیوالو ځواکونو یو مرکز دی او کېدای شي چې هلته تر اوسه پورې دوی غواړي په خپله تحقیقات وکړي او افغان چارواکو ته به تر اوسه پورې اجازه نه ورکړي چې د څېړنو لپاره دننه بیست ورشي. په هر صورت کله چې د ازادۍ راډیو په روانو خبرونو کې مو په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړل تاسو سره به شریک کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز دابنز پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ل جکپورو پاکستانی پوځي او سیاسي چارواکو سره وکتل. په دې کتنو کې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او همدارس د افغانستان په ګډون پر ګڼ شمیر سیمایزو مسایلو خبرې وشوې. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي جیمز ډوبنز د پاکستان له جګپړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان پر روان او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت او په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج جی سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره سره د افغانستان پر روان وضعیت او د 2014 میلادي کال په پای کې له دغه هیواد څخه د یو شمېر بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت خبرې وکړي. جیمز ډوبنز په داسې حال کې پاکستان ته په سفر راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا په ګډه پوله کړکېچ زیات شوی او پاکستان تور لګوي چې له افغان خاورې پرې تروریستي بریدونه کېږي. خبر پاڼه کاږي چې پاکستانی لوري له جیمز ډوبنز سره په کتنه کې یو ځل بیا پر خپل دې موقف ټینګار کړی چې پاکستان د یو سوکاله باثباته او یو موټی افغانستان غوښتونکی دی او په خبره چې په افغانستان کې به د واک سوله ییز انتقال په دې هیواد کې ډیموکراسي لا پیاوړی کړي. بلخوا د پاکستانی پوځدار اړیکو دفتر لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي د پاکستانی پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم کتلي او په سیمه ییز وضعیت او د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې ورسره پر روانو پوځي عملیاتو مفصلې خبرې کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې پاکستانی پوځ افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخدریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نښه کیږي او د پاکستان پوځ په دې اړه د افغان حکومت قناعت نه دی حاصل کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار جیمز ډوبنز ته ډاډ ورکړی چې په شمالي وزیرستان کې له کوم امتیاز توپیر پرته پوځي عملیات پیل کړي او د وروستي ترهګر تر وژلو پورې به دوام ومومي. یاد دي وي چې پاکستانی ځواکونه د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې د 4500 کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادا کوي، خو خپلواکو سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه د پاکستانی پوځ دغه ادا تایید په خلې نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو له مروري نیولې تر دانګام ولسوالۍ پورې د ډیران کښې د صفري نقطې پر سر د 10 کیلومتره په اوږدو کې خپلې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د کونړ امنیه قومندان وایي چې د پاکستان پوځ په دې سیمو کې اغزن سیم هم غځولی. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال روحلا انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې له تیرې سمودې را په دې خوا پاکستاني ځواکونو د مروري ولسوالۍ نه تر دانګام ولسوالۍ پورې د ډیورن کرښې په صفري نقطو کې په 10 کیلومتره ساحه کې خپلې امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې خیمه له لری ښکاری او همدارازي اغزن تر هم غزولې دي.
دا کیلومتر خط فرعي ډیورن کې از منطقه مروره شیګل و دانګام
د ډیورن د فرعي کرښې په اوږدو کې له مروري نیولې د شیګل سلطان دری او دانګام ولسوالۍ سره په صفري نقطو کې د 10 کیلومتره په اوږدوالي امنیتي پوستې جوړې کړې. هلته خیمه ودرولی او غزن تاری هم غزولې دي. قومندان وای پاکستانی ځواکونو په صفري نقطو کې د غزن تار غزولو او پوسټو جوړولو په اړه افغان دولت سره هیڅ ډول خبري نه دي کړې او دا کار یې له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه کړې ده.
بالکل یا پرسان نه کړی یا به مزور خدا باندې
دوی هیڅ ډول پوښتنه نه ده کړې او په خپل زور صفري نقطې ته راغلي دي. دلته یې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. دوی په مکمل ډول د ګوندیتوب او نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. د دې پر ځای چې دوی افغان دولت سره تفاهم وکړي او بیا پوستې جوړې کړي، له تیرو دریو میاشتو یې په صفري نقطو کې اغزن تار غزول او د پوستو د جوړولو کار پیل کړی دی. قومندان وایي تیره ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ سرتیرو د ګوندیتوب او د نړیوالو ټولو قوانینو تیرې کړې. د دانګام ولسوالۍ په خاوره کې 1500 متره ننوتی او هلته یې د پاچا ګل نامې څخه 120 وزي بولی او له کرښې بلې غاړې ته یې اړولي دي.
تاندې څنګه دا پروګرام
په همدې خبرونه کې واوري. زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشرې د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې که هر یو بریالی شي نو د نظام د بدلون لپاره به د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه راوبولي. دوی وایي بیا نو د جرګې کار دی چې په ریاستي نظام کې صدر اعظم ته څوکۍ په پام کې نیسي او که ریاستي نظام په پارلماني نظام بدلوي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې ریاستي نظام په پارلماني نظام بدلول د افغانستان په زیان بولي. ولسمشر حامد کرزي هم په اوسنیو شرایطو کې له پارلماني نظام سره مخالفت کړی. په دې اړه د کارپوهانو نظریات رحمت الله افغان په یو تفصیلي راپور کې راخستي او دا موضوع یې څرلې.
د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي د عبدالله عبدالله او اشرف خانی احمدی ترمنځ د شوي توافق لمخه که هر کاندید بریالی شو نو د پارلماني نظام درمنځ کې دوه لپاره به په ګډه کار کوي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان فاضل سنچرکای وایي د دواړو کاندیدانو ترمنځ په سیاسي توافق کې راغلی چې له دوه کلونو وروسته به د اساسي قانون لویه جرګه رابلل کیږي او اوسنی ریاستي نظام به په پارلماني نظام اوړي.
در توافق نامه سیاسی که میان دو کاندید
دو دواړو کاندیدانو ترمنځ په سیاسي توافق کې اشاره شوی چې له دوه کلونو وروسته به دواړه کاندیدان لیو بل سره همکاري کوي چې د اساسي قانون لویه جرګه راوبلي یا د جرګه به ریاستي نظام په پارلماني نظام واړوي.
خغلی سنچرکای وایي له ریاستي نظام پارلماني نظام ځکه ښه دی چې واک د تل لپاره د یو کس په لاس کې نه پاتې کیږي. د درې ګونو خواوو په منځ کې پوره همغږي رامنځته کیږي او هم د ولسمشر اعتبار او حیثیت ساتل کیږي. خو د اشرف خانی احمدی په مشرۍ د تحول او دوام انتخاباتي ټیم غړی طاهر زهیر وایي د نظام د بدلون په اړه نه بلکې د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو موافقه شوې ده.
دغه صلاحیت یوازې د لوی جرګې ده. کله چې د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملت پوهان راټول شي او په دې اړه بحث وکړي که د نظام بدلون د ملت خیر وي تصمیم نیسي او که نه بیا هم پریکړه کوي. لویه جرګه ده چې وروستی تصمیم نیسي.
هغه زیاته کړه چې په دې اړه به د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي توافق جزئیات د انتخاباتو له وروستیو نتایجو وروسته په ډاګه شي. د ریاستي نظام پر راس کې ولسمشر وي چې د درې ګونو قواوو مشري هم په غاړه لري او په دې سره ټول هیواد له مرکز څخه کنټرولېږي. خو په پارلماني نظام کې واک د ولسمشر او صدر اعظم ترمنځ ویشلی وي او په ځینو مواردو کې له ولسمشر نه د صدر اعظم صلاحیتونه زیات وي. ولسمشر حمید کرزي څو ورځې وړاندې له امریکا غږ آشنا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په اوسنیو شرایطو کې له پارلماني نظام نه ریاستي نظام د افغانستان په ګټه دی.
نه خیر، افغانستان تر اوسه ډیر وخت لري چې یو قوي اداري او ملکی یا د ملکی خدمتونو نظام ته ورسیږي. په تیرو دولسو کلونو کې مې په دې برخه کې زیات کوښښ کړی دی.
په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د ولسمشر حامد کرزي له نظر سره موافق دي او استدلال کوي افغانستان له جګړې وروسته هیواد ده، نو امکان لري پخواني جنګ سالاران د پارلماني نظام په نامه په خپلو سیمو واک ټینګ کړي او افغانستان د تجزیې خواته ولاړ سي. د سیاسي چارو کارپو محمد اسماعیل قاسمیار وایي په هغو هیوادونو کې چې سیاسي ګوندونه ورکې پیاوړي نه وي له پارلماني نظامه جمهوري نظام ښه نتیجه ورکوي.
زه دا وایم چې هغه شرایط چې یو پارلماني نظام ته ضرور دی هغه شرایط اوس په افغانستان کې خوندي نه دی. مونږ کولای شو د اساسي قانون د احکامو سره سم د صدر اعظم پوست
هغه زیاتوي چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې افغانانو پارلماني نظام تجربه کړی چې ناکامو او حکومتونه یو بل پسې ډېر ژر له منځه تلل. ښاغلی قاسمیار وړاندیز کوي کله چې د اساسي قانون د تعدیل جرګه راوبلل سي نو په ریاستي نظام کې دې د صدر اعظم پوست هم ورزیات کړي تر څو په ولسمشر باندې د کار بوج راکم شي. بلخوا د سیاسي چارو کارپو عبدالحمید مبارز وایي چې دواړه سیستمونه بریالي دي خو په دې شرط چې په بشپړه توګه په یو هیواد کې پلی شي.
زما په عقیده دواړه نظامونه ښه نظامونه دي. په نظامونو کې نقص نشته، د تطبیق په حالت کې نقص راځي.
د 1902 کال د افغانستان د اساسي قانون په لوی جرګه کې د رایو په غوڅ اکثریت په هیواد کې ریاستي نظام تصویب شو. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتو کې ریاستي نظام حاکم دی او ښه نتیجه یې هم ورکړې. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د یو هیواد د نظام لپاره شرایط او حالات ډیر مهم دي. په داسې شرایطو کې چې افغانستان قرار لري، اوسنی نظام ګټور دی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. او سم نورموزات سترسلی په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د پکتیکا پیښه د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې ملکي تلفات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې هم چې تیره میاشت خپور شو ویل شوي و چې په افغانستان کې ملکي تلفات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه ورځ په ورځ د ملکي کسانو استوګنځایونو ته ورنږدې کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د سره صلیب تر نړیوالې کمیټې لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې په هیواد کې ملکی تلفات زیات شوی دي. د دې کمیټې ویاند رفیع الله ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پکتیکا کې د تیرې اونۍ ځانوژونکي برید چې پکښې ډېرې ښځې، کوچنیان او سړي ووژل شول، په هیواد کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو د ډېرېدو بېلګه ده. د وویل چې د داسې بریدونو ځانګړی هدف د ملکي وګړو په نقشه کول دي.
ټول هدف خاص تن په دې ځایونو کې درسره کیږي چې هلته ملکي وګړي دي. هلته هیڅ نظامي اهداف نشته. نوې ښکېل لوري څخه بیا غوښتنه دي موږ همدغه ده چې دوی د چسپانۍ نړیوال قانون یا جګړې قانون مطابق خپلې کړنې عیار کړي چې هلته یوازې نظامي اهداف خپلې موخې وګرځوي، نه ملکي ځایونه.
د ملګرو ملتونو یو راپور هم د دې تایید کوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د جګړې له امله د ملکیانو مرګ ژوبله څلیرویشت په سلو کې زیاتوالی شي. په مخ پر زیاتېدو ملکي تلفاتو کې د ښځو او کوچنیانو شمیر ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یا یو نامه ویاندې نیلاب مبارز په دې حق لوایي
زیاتوالی پکې راغلی دی. او د جوبل په ګروپ کې 3209 خلک متاسفانه ټپیان شوي دي چې 28% زیاتوالی پکې لیدل کیږي. البته موږ هر کرت دوی باندې غږ کړی دي چې په ملکي کسانو باندې تیری او په مثلا په هغه ځایونو چې ملکي کسان به تګ راتګ وکړي، مثلا په مارکیټونو کې، په کورو کې څوک چې دغه ځای حملې وکړي په دغه ځایونو باندې، دا ښکاره تیری ده د بینالمللي قوانینو څخه.
نړیوال بشری قانون حکم کوي چې په جګړه کې پر ملکی وګړو بریدونه منه دي. د جګړې پر مهال د دولتي او غیر دولتي لورو دا مسؤلیت دی چې هغه کسان پر نقشه نه کړي چې په جګړه کې برخه نه اخلي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین مسؤلیت لري چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوی بلتون پال له هغو نړیوالو څېړونکو سره همکاري ته اړ باسي چې په سیمه کې د نسکورې شوې ماليزیایي الوتکې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر اوباما پرون وویل ټول پوهیږي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلاو بلتون پالو ډیر اغیز لري. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې څخه وغوښتل چې له خپل اخیز څخه د کار واخلي او اجازه یې نه ورکوي چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوي بیلتون غوښتونکي د ماليزیایي الوتکې د نسکورېدو سیمو ته د نړیوالو څارونکو د ورتلو مخه ونیسي. اوباما د دوشنبې په ورځ نا وخته په سپینه ماړۍ کې د خبرو پر مهال وویل روسیه په ځانګړې توګه ولسمشر پوتین مسؤلیت لري چې بیلتون غوښتونکي وسلوال له نړیوالو څېړونکو سره همکاري ته اړ باسي او دا ډیر کم څه دي چې روسیه یې کولای شي. ولسمشر اوباما وایي روسیه پر بیلتون غوښتونکو ډیر اغیز لري، هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی. روسیا د دوی د فعالیتونو ملاتړ کوي. روسیې دوی ته روسنه ورکړي. موږ پوهیږو چې روسیې دوی ته د الوتکو ضد توغندیو په شمول وسلې ورکړي. د بیلتون غوښتونکو مهم مشان روسیه اتباع دي، نو په اوکراین کې پر بیلتون غوښتونکو د روسیې مستقیم اغیز ته په پام روسیا او په ځانګړې توګه د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین مسولیت لري چې بیلتون غوښتونکي په څېړنو کې همکارۍ ته اړ باسي او دا تر ټولو کم کار دی چې روسیه یې کولی شي. ولسمشر اوباما زیاته کړه په اوکراین کې روس پلوي بیلتون غوښتونکي او خپله روسیا د مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په اړه د څېړنو د امنیت د ټینګښت مسول دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي د پیښې له سیمې د شواهدو په پټولو تورن کړل چې د نوموړي په وینا د دوی دا کار پوښتنه راپورته کوي چې بیلتون غوښتونکي څه غواړي چې پټې کړي. بارک اوباما په روښانه توګه ونه ویل چې له بیلتون غوښتونکو د روسیې د ملاتړ دوام به څه عواقب ولري، خو ویل روسیه به د خپل دې چلند درنه بیه پرې کړي. په عین حال کې د اوکراین حکومت د هغه څه په اړه چې روسیې د مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په باب ویلي عکس العمل څرګند کړی، وایي داسې ښکاري چې مسکو هڅه کوي له دې ناورین څخه منکر شي. د اوکراین د دفاع او امنیت د شورا ویاند اندري لیسنکو د دوشنبه په ورځ ناوخته وویل شواهد ښیي هغه راکټ چې د الوتکې نسکوره کړي